کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت وایي د نن ورځې تر پایه د طالب بندیانو د برخلیک او هم د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکزي پلاوي په اړه د ولسمشر فرمان صادریږي. دا به هم واوري چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک د رای اخیستلو غوښتنه کړې. دوستانو په دې یو ساعت کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هرڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي د هغو بندیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې دوی نمونه امریکایي پلاوي ته ورکړي. افغان چارواکي وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډېر کړي. او په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپل 5000 زندانیانو لیست ورکړی او د دوی په خبره هیڅ څوک جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي ل زندان خوشی کېدونکو کسان به هغه مهال ورته د منلو وی چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. خاغلی شاهین ټینګار کړی خوشی کېدونکو زندانیان باید هغه کسان وی چې دوی امریکا ته نمونه ورکړي دي. طالبان دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی نن د ورځې تر پایه ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه یو فرمان ورکړي. خاغلی غنی تیر ورځ په دې اړه وویل
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات
سبا به یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. له نیکه مرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې له مخې به د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي.
تر اوسه دغه فرمان جزئیات نه دي خپاره شوي، خو رویټرز آژانس ته سرچینو ویلي ممکن دی اونۍ کې د طالبانو زر سپینګیری بندیان آزاد شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډېر کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي که د دې اونۍ تر پایه هم داعش له بریدونو لاس وانخلي افغان ځواکونه به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم پخوا افغان حکومت ویلي و چې ځواکونه یې یوازې د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت کې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د عملیاتو درېدو داعش ته د فعالیت لار هواره کړې. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په هرات کې له وسلو او مهماتو ډک یو ټیرلر موټر نیولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه موټر د هرات ګذرې ولسوالۍ کې پولیسو درولی او موټر چلوونکی له ځان سره بوولی. ویل شوي چې دغه موټر کې د ښکاري وسلو 13 ټنه مرمۍ او دغه راز د کلاشینکوف M16 او نورو وسلو مرمۍ ځای په ځای شوې وې. په یو بل خبر کې اوري چې د کندهار پولیسو یو ځانمرګي هدف ته رسیدو مخکې وژلی دی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي پیښه نن سهار په ژړۍ ولسوالۍ کې شوې.
یو ځانمرګي نن سهار 9:30 بجې د کندهار ژړۍ ولسوالۍ د اوزي مدد په سیمه کې د پولیسو لخوا څخه وژل شو. دغه ځانمرګي غوښتل چې د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړي، خو خوشبختانه مخکې پولیسو وپیژندې او
خاغلی بارکزای وایي د کندهار په 14مه حوزه کې نن سهار یوه 14 هم شوې چې د 0.4 قطعې یو سرتیری پکې وژل شوی. د دغه 14 مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی دی. د پاکستان د روغتیا یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته یو ټویټ کې وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوي. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. ویل شوي چې په کورونا د نوي اخته شوو نهو کسانو له ډلې 15 په دې وروستیو کې د قطر له لارې له سوریې پاکستان ته ستانه شوي او څلور نورې له لندن نه د دوبۍ په لار پاکستان ته تللي. چارواکي وایي په جنوب لویدیز ښار بلوچستان کې چې له ایران سره ګډه پوله لري هغه کسان قرنطین کیږي چې پر پوله پاکستان خواته اوړي او د ویروس نښې نښانې پکې ښکاري. بل ورته د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای د نوروز په مناسبت خپل پلان شوی وینا لغوه کړي. د خامنه ای دفتر د رسمي اعلامیې له مخې د ایران د ستر مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سږ کال نه ترسره کیږي او خامنه ای به مشهد ته سفر ونه کړي. د دې اعلامیې له مخې دا پریکړه د روغتیایي چارواکو په سپارښتنه د ګڼې ګوڼې او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوې. ټاکل شوی وخت خامنه ای د مارچ په 6مه نیټه په مشهد ښار کې وینا وکړي. د ایران د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی او تر اوسه پورې 215 کسان په ایران کې د ویروس وژلي دي. او روسای خبر هم دا چې د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د دې هیواد له شمال څخه ټولو برخو ته د خلکو پر تګ راتګ محدودیت اعلان کړی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ایتالیا صدر اعظم جوسپی کونټي د حکم پرون د مارچ د 9 په شپه لاسلیک کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر اشرف غنی به نن د ورځې تر پایه د طالب بندیانو د برخلیک په اړه فرمان صادر کړی او هم به له دې ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوی وروسته کړی. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال
مذاکراتی هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک د رای اخیستلو غوښتنه کړې. اخو په افغانستان کې د روغتیا وزارت مسؤلین د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار:
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه د افغانستان آسی پذیری هم زیاتېږي او دا موږ متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
نور راپورونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي چې نن د ورځې تر پایه د طالب زندانیانو د آزادېدو او ترڅنګ له دې ډلې سره د مرکزي پلاوي په اړه د ولسمشر فرمان صادریږي. د ولسمشر ویاند مرستیال دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته د خبره کړې ده او ویلي وو چې په دې اړه بحثونه ورستي سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. دغه موضوع زما همکار امید زهیرمل له سهار تعقیب کړی ده او مخکې هم څو شیبې ماتولې چې تر اوسه پرې د ولسمشر فرمان په دې اړه نه دی صادر شوی. خو دا چې وروستي جزئیات څه دي هم د اوس په لړ د واورو چې د کابل سټوډیو څخه را سره د ټلیفون پر کښه دی. امید زهیرمل خبرونه تشرغ له په دې اړه غواړو بیا هم تاسو ته جزئیات واورو چې ولسمشر فرمان په دې اړه تر اوسه څه تازه جزئیات ستاسو.
بله فریبا جانې، د افغانستان حکومت نږدې لغرمې وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادر کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې د دې فرمان له مخې به د طالب بندیانو د خلاصون په اړه ټول جزئیات روښانه شي. ښاغلي مینپال همدا ډول وویل چې له طالبانو سره د مرکزي پلاوي د جوړښت په اړه هم بحثونه وروسته شوي دي.
مذاکراتی هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
خو له هماغه وخت را وروسته چې خغلی دوا خان مینپال ازادي رادیو سره خبرې وکړي، د حکومت لبیل ابیلو چارواکو سره ما کوخه وکړه چې اړیکه ونیسم او په دې اکر ته وروسی جزئیات واخلم. مګر تر دم غړي پوری د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې فرمان او همدا ډول د مذاکراتي پلاوی په اړه باندې وروسی جزئیات دوی ماته را نه کړل او خبره همدا و چې په دې اړه باندې کار روان دی او تر راتلونکو ساعتونو به د جمهور رئیس دا فرمان صادر شي. دا په داسې حال کې چې رویټرز خبري پانس بیا د یو شمېر سرچینو له قوله لیکلي چې افغان ولسمشر د نږدې زر طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادروي. د سرچینې له قوله په دې زندانیانو کې ډېری هغه طالبان شامل دي چې عمرونه یې لوړ دي. بلخوا بیا د طالب بندیانو د خلاصون نو له دې ډلې سره د مرکچي پلاوي د جوړېدو په اړه یو شمېر غبرګونونه هم راڅرګند شوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نږدې ساعت وړاندې په دې برخه کې ټویټ وکړ او وی ویل چې دوی امریکایي پلاوي ته د 15,000 کسانو مفصل لیست ورکړی دی چې هیڅوک پکې جانکاری نشي کولای. ښاغلی شاهین په ټویټر باندې لیکلي دي خپل چې یو شرط یې دا دی چې دا کسان که په یوه دښته کې دوی ته را تسلیمیږي او یا هم په زندانونو کې خو لومړی باید د دوی هغه پلاوی چې دی هغه تصدیق کړي او د تصدیق نه وروسته به دوی دپاره د منلو وي. د دا هم لیکلي چې هغه کسان چې دوی یې لیست ورکړی دی باید هماغه کسان آزاد شي، نه نور کسان، او په دې برخه کې باید جال ونه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسمشر غنی دا اعلان چې یو فرمان به خپور کړي څو د بندیانو د پام وړ تبادله وشي او د پراخ ملاتړ لرونکي یوې ملي مذاکراتي ډلې جوړولو مشري به هم وکړي، دا به بین الافغاني مذاکراتو د پیل په برخه کې خوځښت راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له دې پریکړې ملاتړ او هرکلی کړی دی. خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ولسمشر غنی لخوا د لوړې په مراسمو کې د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د طالب بندیانو د خلاصون په اړه فرمان صادروي او تر خوا یې نن له طالبانو سره مرکچي پلاوی اعلانوي. خو دغه هرکلی له اندېښنو سره هم مل دی. په دې هکله د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. د کمیسون نن په خپله ټویټر پاڼه د کمیسون د مشر شهرزاد اکبر له قوله لیکلي دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسون به د سولې په ټوله پروسه کې د افغانانو د حقونو ملاتړ وکړي او پر ټولو لوریو دا غږ هم کړی دی چې د سولې د پروسې اړوند خلکو ته حساب ورکوونکي او شفاف اوسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر له طالبانو سره د مرکچي پلاوي په اړه پرون ویل دا هیئت د سه شنبې په ورځ وروستۍ کېږي او تر خوا به یې د طالب بندیانو د خلاصون لپاره هم په همدې ورځ فرمان صادر کړي چې په ازادېدو سره به یې تاوتریخوالی د پام وړ راکم شي. فریباجانی
ډېر مننه کوم. امید زهیرمل دوستانو و موریدل چې لا هم افغان ولسمشر د بندیانو د خوشي کېدو او د مرکچي پلاوي په اړه نور جزئیات یا فرمان نه دی صادر کړی او موږ لا هم په تمه یو. ورته تاسو به د شیبه په شیبه د وروستیو جزئیاتو با خبر وکړو. په همدې حال کې نن د مارچ لسمه نیټه ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون له مخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل سي او لاغه مخکې هم د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو او د افغان حکومت زر بندیان د طالبانو لخوا خوشي سي. خو تر اوسه نه دغه شرط پوره سوی او نه هم د بین الافغاني خبرو چې کله او چیرته به پیلېږي سرنوشت معلوم دی. د افغانستان حکومت د طالبانو د زرو بندیانو د خوشي کېدو خبره کوي، خو آیا دا به طالبان چې ټینګار کړی چې 15,000 بندیان باید لومړی خوشي سي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي راضي کړي؟ دا او د سولې د هڅو په اړه ځینې نورې پوښتنې نوریاس نوري د چارو لکتونکي او د کابل پانتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکسي سره په مرکه کې څېړلې دي. دا مرکه به په ګډه سره وو.
زه فکر کوم چې د تړون مختلف برخې د عملي کېدو په حالت کې دي. هغه به د مانند چې تصویر چې له تېرې ورځې نه راپه دخوا د امریکایي قواو د وتلو لړۍ هم شروع شوې ده. د پښتون کله چې افغانستان جمهور رئیس د زرو بندیانو په شاوخوا کې فرمان ورکوي دی غوښتل خصوصي کېدو مسلمت راکړي. دا به د مذاکرات د پایله لپاره یو ګام ولې د 15,000 کسانو خصوصي کېدل په یو وار او هغه هم د یو ځانګړي میکانیزمونو او قانوني پروسیجرونو له مخې لږ څه عملي نه بریښي. زه فکر نه کوم چې د 15,000 بندیانو په ارتباط به او افغان حکومت منفي دریځ نیولی خو په اړوند پړاو کې به دا سلسله
تاسو مرته اشاره وکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون لمخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل شي او له هغه مخکې هم د طالبانو دغه 15,000 بندیان باید د افغانستان له زندانونو خوشې شوي وي او په بدل کې هم طالبانو شاوخوا د حکومت زر بندیان خوشې کول. دغه شرط تر اوسه نه ده پوره شوی. د بین الافغاني خبرو سرنوشت چې کله او چیرته به ترسره کیږي هم تر اوسه نه دی معلوم. آیا ستاسو په نظر دغه پروسه به ډیره اوږده نه شي؟
اول خو باید ارز کوم چې ولې نه ده سوی. دا چې دقیقا د افغان حکومت اړخ مسؤول ده. نو معنا چې په دومره ورځو کې د 5000 بندیانو په ارتباط هم کوم موضوع ګیری ونشو او متاسفانه په تر اوسه پورې ما مذاکره کوونکي ډله لاندې باندې شوی په هر صورت که هر څومره ځنډوي کېږي دوه لویې ستونزې به رامنځته کوي. یو ستونزه به دا وي چې د وخت په تېرېدو سره هره ورځ متاسفانه له تروس پورې په افغانستان کښې جنګونه درېدلې افغانان وژل کېږي او دا به ټول افغانستان ته یو زیان ولو که یو کس هم په څلورو ساعتو کښې یا په اونۍ کښې وژل چې دا هم یو رنج ده یو درد ده. بله ستونزه به دا وي چې هر څومره زمان پکښې تېرېږي په مذاکراتو باندې مسله مغلقېږي نوي سوالونه مطرح کېږي او ځینې مغرض عناصر چې کېدای شي هم په حکومت کښې هم د طالبانو په ډلو کښې هم د موږ په ګاونډۍ ولورو نږدې هېوادونو کښې شتون ولري دوی ته فرصت ورکول کېږي چې دا مسله مغلقه کړي. بله زه فکر کوم چې هر څومره مذاکرات ولو که ناقص هم شروع کېږي زر تر زره دې شروع شي تر څو هغه اصلي هدف ته چې د سولې رسېدل دي هغه ته
له حقوقي پلوه که دغه پروسه اوږدېږي د تړون یو مهم مورد چې همدغه د بندیانو خوشې کېدل دي آیا نه نقص کېږي؟ او تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت مسؤول دی اما دغه موافقه د امریکا او طالبانو تر منځ شوې ده د دوی په منځ کښې له حقوقي پلوه دغه مسؤولیت چا ته راجع کېږي؟
اساسا دا مسؤلیت د امریکي دولت ته متوجه کېږي د افغانستان دولت اصلا په دې تړون کښې نه ده شریک شوی. لویه ستونزه اساسا باید درې لوري په دې کښې شامل شوي وایي افغان حکومت طالبان او د بنګالي ټولنې په استازیتوب یا ناټو یا امریکا ستونزه دغه مسله حل کړې وایي. په هر صورت اوس هغه مرحله تېره ده تړون امریکایانو امضا کړی امریکایانو حتما دا صلاحیت په ځان کښې لیدلی ده چې تړون دا بند په افغان حکومت باندې قبلوي. بله زه فکر کوم چې د ده مسؤلیت د امریکا دولت لري په هر صورت باندې حتما به یې دا ضرورت په ځان کښې لیدلی وو چې په افغان دولت باندې دا قبلولی شي او که دا تړون نقضېږي په حقیقت کښې په حقوقي لحاظ طالبانو ته مسؤول د امریکي دولت ده که طالبان نقضوي بیا هم طالبان د امریکي دولت ته مسؤول ګڼل کېږي. د ده لپاره د تړون یو اړخ افغان دولت نه ده.
د طالبانو له لوري طالبانو چې ویلي د افغانستان له حکومت سره وکړې مونږ کینو خبرو ته حاضرېږو دغه جنجال چې اوس راپورته شوی دی افغان ولسمشر منتخب ولسمشر لوړه وکړه عبدالله هم خپله ځان جمهور رئیس اعلان کړ دا د طالبانو په ګټه ده او که په زیان ځکه طالبان هم غواړي چې د حکومت له یوه مرکچي پلاوي سره کښېني.
زه فکر کوم چې طالبان د افغانانو په عنوان هر څومره چې په کابل کښې ستونزې رابرسېره کېږي طالبان هم پکښې بایلوونکي دي افغان حکومت هم افغان ولس هم په ده باندې چې طالبان هم سوله غواړي افغان حکومت هم غواړي افغانان تر ټولو عام افغانان عامه ذهنیت سوله غواړي.
اما خبره دلته ده چې د طالبانو لاس به برلاسی وي که چېرې مخالف لوری یې کمزوری وي او دوی تل دا هڅه کړې چې په سیاسي او په نظامي ډګر کښې دغه برلاسیتوب حاصل کړي.
عرض کوم یو ستراتیژیک برلاسیتوب ده زما له نظره افغانان ته ستراتیژیک برلاسیتوب ستراتیژیک پوینټ که هغه طالب ده که افغان حکومت ده که عادي افغانان دي د سولې مسله ده چې افغانستان کښې باید جګړه ودرېږي سوله راسي او خارجي قوتونه له افغانستان نه افغانستان د یو مستقل هېواد په توګه خپل پښو ودرېږي او عمل وکړي. فکر کوم دا ستراتیژیک پوینټ ده دا چې امتیاز څوک اخلي دا تکتیکي مسایل دي دا مقطعي مسایل دقیقا تاسو درست وایي چې په ظاهره کښې هر څومره چې دا هیئت تضعیفېږي طالبان به ډېر امتیازات مذاکرات کښې واخلي اما دا په عمومي ډول د افغانستان لپاره مفید هغه زمانې کښې ده چې طالبان د یو خوا او افغان حکومت یا د کابل نه تللی پلاوی بل اړخ ته په مذاکراتو کښې داخل شوی د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان تاریخي هویت او د افغانستان ملي ارزښتونو او اسلامي ارزښتونو باندې توافق وکړي.
کله چې په افغانستان کښې نوی حکومت اعلانېده معمولا یو لومړیتوب یې درلوده خو د دغه نوي حکومت لپاره چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې بالاخره عبدالله به تېرېږي نه به تېرېږي افغان ولسمشر به د ولسمشر په توګه مني که نه مني مخکې له مخکې یوه تګلاره ورته کېښودل شوه او هغه د سولې پروسه وه. فکر کوئ چې د نوي حکومت لپاره به همدغه د سولې بهیر ډېر مهم وي؟
دقیقا په دوه دلایلو یو دا چې که راتلونکي حکومت غواړي چې یا موجود حکومت چې اوس پرون لوړه وکړه غواړي چې موفق ووځي او د افغانانو حمایت له خپله ځانه سره ولري زما عقیده لري سوله باید ورته اولویت ولري لکه چې ویل کېږي چې ورته اولویت هم لري د دې لپاره چې هم لکه مخکې مو چې عرض وکړه عامه افغانان دا غواړي عامه افغانان دا ثابته کړه چې انتخابات د دې لپاره لاړه چې دوی ته سوله مهمه وه او اوس هم هر افغان دستاسوی سوله ورته مهمه ده او حکومت بقا هم د افغانستان د ټولنې د یو جز په عنوان هغه وخت مطرح کېدی چې په افغانستان کښې سوله او ثبات راسي.
د کابل پوهنتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
ازادي راډیو راپورونه وایي واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پریوه پریکړه لیک درخواست غوښتنه کوي. ګومان کېږي چې ملګری ملتونو د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی تړون تایید کړي، دا به د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لست څخه د طالبانو وتل اسانه کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فرانسې خبری اژانس په یو رپورت کې د ډیپلوماټانو په حواله ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د رای ورکولو غوښتنه له هغه سختو خبرو اترو وروسته کیږي چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې. د خبری اژانس د دې سرچینو په حواله وایي چین غوښتنه کړې چې د پریکړه لیک مسوده کې د چې لا د مخه پرې درې ځلې بیا کتنه شوي د سیمه ییزې همکارۍ یادونه وشي. دا فرانسې خبری اژانس په وینا د پریکړه لیک هغه مسوده چې دوی لیدلې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون په شمول دي د سولې پروسه مخکې یوسي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په دې مسوده کې له افغان حکومت دا مغوښتل شوي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغان سیاسي او مدني ټولنې د مشرانو او ښځو په شمول د متنوع او ټول ګډونه مرکچي پلاوي لارې ګډون وکړي. ډیپلوماټان وایي د امنیت له شورا د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه چې له طالبانو سره دی د دې هیواد تړون تایید کړي د یو بهرني هیواد او یوې وسلوالې ډلې ترمنځ د تړون په بڼه یو کمساری حرکت دی. فرانسې خبری اژانس د ډیپلوماټانو له قوله دا هم زیاته کړي چې دوی هغه څه هم حیران کړي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوی تړون دوه پټې زمینی هم لري چې د امنیت شورا غړي باید پرته له دې چې پوه شي څه پکې دي تایید کړي. دا رپورت په حواله د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه د روسیې پر دریځ هم باور نشي کېدی. مسکو د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې امریکا په سوریه کې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اوربند د تایید په اړه د بیان ورکول رد کړل، داسې ښودلي چې ګوندې روسیه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د تایید په اړه د پریکړه لیک متن مخالفت وکړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 په دې لاسلیک شوي تړون کې امریکا منلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره به کار وکړي څو د می د میاشتې تر 9 نیټې د طالبانو غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست وایستل شي. امریکا همدارنګ ژمنه کړې چې د روان کال د اګست میاشتې تر 8 نیټې به پر طالبانو له خپل اړخه لګول شوي بندیزونه هم لرې کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید د طالبانو لپاره څه ارزښت لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل کله چې یو تړون په ملګرو ملتونو کې تثبیتېږي هغه په نړیوالو قراردادونو کې راځي او نړیوال تضمین پیدا کوي. د نوموړي په وینا طالبان غواړي په دې توګه دا نړیوال امتیاز او تایید ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکسي زیاته کړه،
زه فکر کوم چې چې امریکایان له طالبانو سره تعهد کړی چې دوی به له ملګرو ملتونو د تور لسته باسي، دا اقدامات به هم صورت ونیسي او نړۍ هم کله چې طالبان د مذاکراتو نړۍ ته د خپل توافق باندې وفاداره پاتې کېږي، اروپایي هیوادونه او نور هیوادونه باید مرسته وکړي ترڅو دوی دې لسته وځي.
خو د نصرالله ستانکزي په وینا یوازې په امنیت شورا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید طالبان له تور لیست نشي ایستلی، بلکې د دې لپاره به نورې هڅې او ملاتړ هم په کار وي. او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونو کې د دې چارې لپاره یوه جلا کمیټه ده چې هغه باید له تور لیست څخه د طالبانو د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي.
خبره د افغانستان د سولې او جګړې په اړه ده. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله د افغان ځواکونو له دفاعي حالت په ګټه اخیستنې حملې کوي. د دې وزارت مرستیال وایند مروه امینی وایي ټولې وسلوالې ډلې د دې اونۍ تر پایه فرصت لري چې د خلکو له وژنې لاس واخلي. په دې اړه امید ظهیر ملنور جزئیات راکوي.
که څه هم افغان حکومت موده وړاندې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې ملا ماته او دا ډلې نابوده کړي، خو په کابل کې د دوه وروستیو حملو مسؤلیت د ډلې منلی دی. د تېرې جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 25 تلین په مناسبت پر جوړې شوې غونډې حمله چې له امله یې 2 تنه ووژل شول او 1 نور ټپیان شول، او همدا ډول د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د لوړې په مراسمو برید، هغه دوه پیښې دي چې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. خو له دې سربېره اوس هم د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروه امینی د سیشن به پورس ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې حضور ویشلی دی او د دې ډلې وسلوال د افغان ځواکونو له دفاعي حالت په ګټې بریدونه کوي.
هغه دلیل چې په دې وروستیو کې دې ډلې د افغانستان د خلکو پر وړاندې ترهګریز فعالیتونه پیل کړي، دا دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي نه په بریدګر وضعیت کې، او دوی له دې حالت ګټه اخلي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زیاتوي ټولې وسلوالې ډلې د دې اونۍ تر پایه وخت لري چې د خلکو له وژنې لاس واخلي، کنه د افغان ځواکونو لخوا به وځپل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي وو امنیتي ځواکونه به یوازې د طالبانو پر وړاندې دفاعي حالت ولري، او د داعش او نورو ډلو پر وړاندې به یې بریدګر عملیات روان وي. خو د نظامی چارو شنونکي بیا په دې عقیده دي چې د داعش ملاتړي په کابل کې دي. شنونکي عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وایي که څه هم په یو شمېر برخو کې داعش ډله ځپل شوې، ولې بیا هم په ځینو سیمو کې فعاله ده.
هغه پېښې چې په کابل کې وشوې ښیي چې داعش او ملاتړ یې په کابل کې دي او له دې باید منکر نشو.
د نظامی چارو بل شنونکی جاوید کوهستانی وایي داعش ډله په افغانستان کې مهار کېدلی شي، خو ځینې کړۍ په کابل کې نه غواړي چې دا ډله له منځه ولاړه شي.
که دولت غواړي کولی شي چې د دې ډلې ریښې له منځه یوسي، لومړی جدي اقدام نه کېږي او له یو شمېر موجوده مشکوکو کړیو سره دا ډله اړیکې لري.
د کوهستانی په خبره له داعش ډلې څخه په افغانستان کې د ابزار د الې په توګه ګټه اخیستل کېږي. دا شنون کې په دې باور دي چې په یو وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم به د ترهګرو ډلو د لا فعالیت لپاره زمینه برابر کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدو دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د اندېښنې داسې مهال دی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پنځمه مثبته پیښه نن په سمنګان ولایت کې ثبت شوه. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د هیواد په شمال سمنګان ولایت کې د کورونا وایروس یوې تازه مثبتې پیښې ثبت سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر پنځو ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په سمنګان ولایت کې په کورونا اخته کس یو محصل دی چې و ورځې وړاندې له ایران څخه دې ولایت ته راغلی. د دې وزارت وایي وحیدالله معیار د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتېدل دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه د افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا
د ښاغلي معیار په خبره په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس اخته کس د اوس لپاره قرنطین شوی او تر درملنې لاندې دی. نوموړی وایي ټول هغه کسان چې له یاد کس سره په تماس کې وو د هغوی معاینات هم شوي چې پایلې منفي وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره زر طبي بستې لري چې د متحدو عربي اماراتو لخوا مرسته شوي. هغه وایي مرسته شوي بستې چې هر یوې $1400 ډالر قیمت لري د 500 مشکوکو پیښو د تشخیص توان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږي د حمل تر درېمې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې ښوونځي رخصت شوي. د دې وزارت وایند نوریه نصحت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وی په نیمروز او فراه ولایتونو کې چې کورونا وایرس ګواښ ډېر دی او زموږ تعلیمي کال هم هلته روان دی، په دې اساس موږ په دې ولایتونو کې خپل ښوونځي رخصت کړل. ښوونکي هم رخصت شوي. له دې ټولو سربېره مو هدایت ورکړی چې له غیر ضروري تولیدونو ډډه وشي. اغلی نهضت وی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږي یو کمیټه جوړه شوې چې له مخې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو ښوونځیو په اړه هم پریکړه وشي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس یو سلو دوه څلوېښت مشکوکې پیښې ثبت شوې چې یو سلو دېرش منفي وي. د پنځو مثبتو پیښو څخه څلورې په هرات ولایت کې او یوه یې په سمنګان ولایت کې ثبت شوې. خو د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې 232 کسانو مړینه او په دې وایرس د 2016 کسانو اخته کېدل هغه څه دي چې په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایتالیا د کورونا وایروس له کبله د دې هیواد په شمال کې ټینګ سوی قرنطین ټول هیواد ته خپور کړی دی. دا اعلان د ایتالیا صدر اعظم کړی. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
ایتالیا په دې هیواد کې په سفر هغه بندیز چې مخکې یوازې په شمال کې لګول شوی و اوس ټول هیواد ته پراخه کړی څو د کووید 19 وایروس د خبرېدو مخه ونیسي. د ایتالیا صدر اعظم جوزپه کانته د دوشنبه په ناوخته په دې اړه یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له خلکو غوښتل شوی چې له هغه سیمو چې دوی پکې اوسیږي یوازې د مهمو کارونو، روغتیایي ضرورتونو او یا نورو محدودو دلایلو لپاره بهر سفر وکړي. نوموړي ایټالویانو ته ویلي چې په کورونو کې پاتې شي او همدارنګه یې په دې هیواد کې د فوټبال د سیالیو په ګډون په عمومي غونډو بندیز لګولی. د دوشنبه په ورځ د خبرو شو شمیرو له مخې تر اوسه په ایټالیا کې 433 کسان د کورونا وایرس وژلي او 9102 نور پر دې وایرس اخته پیژندل شوي. تر دې مخکې د مارچ په 8 نیټه د ایټالیا په شمال کې د کورونا د مخنیوي لپاره محدود تدابیر اعلان شوی وو. د کورونا وایرس چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په چین کې راپیدا شو، تر اوسه د نړۍ لږ تر لږه 168 هیوادونو ته پراخ شوی او په ټوله نړۍ کې نږدې 4000 کسان وژلي چې ډېرې په چین کې دي. همدارنګه پر دې وایرس په نړۍ کې 1,10,000 کسان اخته پیژندل شوي. د اروپایي ټولنې غړی هیواد ایټالیا 80 میلیونه نفوس لري. دا دی هیواد صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې دا هم وویل زه کور کې پاتې کیږم. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ټاپو وزمه کې باید له سفر کولو ډډه وشي او یوازې په هغه صورت کې سفر وشي چې د مسلکي دلایلو او یا هم د روغتیایي اړتیاو له کبله د توجیه وړ وي. د ایتالیا صدر اعظم د فرمان لمخې د کرونا وایرس سره د مبارزې دا تدابیر به د اپریل تر 3 مینیټې پورې پر ځای وي. د دې معنی دا ده چې په دې هیواد کې به ښوونځي او پوهنتونونه چې مخکې د مارچ تر 15مې تړل شوي وو اوس د اپریل تر 3 مینیټې پورې تړلې پاتې شي.
په کابل کې 4:30 شوې. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپلو 5000 زندانیانو لیست ورکړی او دوی د دوی پټکو هیڅ جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي له زندانه خوشی کېدونکو کسان به هغه محل ورته د منلو وی چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفادې خپل جګړیز فعالیتونه ډېر کړي. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. د افغانستان پولیس وایي چې په هرات کې له وسلو او مهماتو ډک یو ټیلر نیولی دی. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې راغلی چې دغه موټر د هرات گذرې ولسوالۍ کې پولیسو درولی او موټر چلوونکي له ځان سره بوولی. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د 9 نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی. د پاکستان د روغتیایي یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوې. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نوروز په مناسبت خپل پلان شوی وینا لغوه کړې. د خامنه‌ای د دفتر رسمي اعلامیې له مخې د ایران د ستر مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي 100 کال نه ترسره کیږي. او د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د دې هیواد له شمال څخه ټولو برخو ته د خلکو پر تګ راتګ محدودیت اعلان کړی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم الوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به له ناجیه صفایز څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سکوهنی افغان لوبغاړي ونتوانیدل چې د اولمپیک په سهمیه بندۍ کې شامل شي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو لمخې افغان لوبغاړي رامش رحماني په 250 کیلوګرام وزن کې ونتوانید چې فلپیني سیال مات کړي او همدارنګ فیض الله ایوبی په 180 کیلوګرام وزن کې له خپل تاجکستاني سیال سره مخ شو چې له هغه هم ماته وخوړه او ونتوانیدل چې د جاپان اولمپیک 2020 کال سهمیه بندۍ ته لار پیدا کړي. دغه لوبې د مارچ له لومړۍ نیټې تر لسمینیټې پورې به دوام کوي چې له سلویختو هیوادونو لوبغاړي په اردن کې سره سیالي کوي. د سعادت لوبډلې د نیمروز د فوټسال سیالیو اتلولي خپل کړه. دغه لوبډلې د 1.5 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د اتلولۍ جام وګټه.